لاغی چه دهند ده حکومت دو وزیر شیشی تار و راو پاکستانی خبریاله مهر ترار ترمند خصوصی تبادله شوی پیغامونه ده شیشی ترار ده تویتر لپانه ترلاس او خپارش ول ده دی وزیر او دو میرمن ترمند زردی کتا ده خلکو پاملارنه وروا اوخته. پوشکاروائی لیوه چه ده شیشی تار و ده تویتر اکاونت تر ننواته ده او ده پاکستانی خبریاله سره ده خپل خاون ده اردی که ده رسوا کول لپاره ده دی دوارو پیغامونه خپاره کردی دی. تر دی وروس تا دی وزیر او میرمن وائی لیوه چه پخپل کورنی جوان که خوشحاله دی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. امریکا متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د خبرو اترو میز ته کښېني. په روانه خپرونه کې دا هم اورئ چې د ملګرو ملتونو سره منشي وی په کابل کې د دې سازمان پر غړو د حملې سربیره به بیا هم ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو راکټي حملې د فوټبال یو شمېر تنکي ځوانان مړه او ژوبل کړي دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پریکړه کړې چې په هیواد کې درې ورکولو 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. له پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په تیر میلادي کال کې هیواد ته ستنه شوي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام د کابل په یو رستورانت کې شوې ځانوژونکې برید غندلی دی. په دې برید کې د درې امریکانو په شمول 14 بهرنیان او 8 افغانان وژل شوي. دا برید پر افغان چارواکو سربیره د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم په سختو الفاظو غندلی. پاړی اجمل اند رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه شوي، خو طالبانو تر اوسه بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني ویلي دي د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلېدل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له طالبانو څخه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د طالبانو څخه د سولې خبرو ته د کیناستو غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ماښام دې ډلې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت برید کې لږ تر لږه 21 کسان چې ډېرې بهرنیانو ووژل. سپینې ماڼۍ دا برید په سختو ټکو غندلی. د سپینې ماڼۍ په وینا د هغه کسانو وژنه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تاورنادو په نوم په دې لبناني رستورانت د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې ټول 21 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان او 8 تنه افغانان دي. په وژل شوو بهرنیانو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په شمول 3 امریکایان، 2 برتانویان، 2 کاناډایان، 2 لبنانیان، 1 پاکستاني او 1 روسي شامل دي. په کابل کې د پیسو د نړیوال صندوق د دفتر مشر وابل عبدالله او د وینما د دفتر د سیاسي چارو رئیس ودیم نظروف هم په دې ځان وژون کې برید کې وژل شوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې کسانو وژنه په سختو ټکو غندلې او د ایله واشت څخه ډک عمل بللې. تر دې مخکې ایساف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان د کابل په یو رستورانت دا برید غندلې وو. په دې اړه د عکس العملونو په لړ کې ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو دا برید یو جنایتکارانه عمل بللې. ښاغلي کرزي د دې برید د غندنې څنګه ویلي که چیرې ناټو او د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو سره یو وسي او همکاري وکړي نو باید تروریستان هدف وګرځي.
وامر دل چې امریکا متحده ایالات له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
ا ازادي راديو د بي طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شنبه پر ورځ منو کړ چې ملګری ملتونو به په افغانستان کې د هغه تروریستي برید سربیره کارته دوام ورکړي چې په کې د دې سازمان څلور تنه مامورانو وشل شول. د ملګرو ملتونو څلور تنه مامورین د هغه دیارلسو بهرنیانو او اتو افغانانو په ډله کې وو چې د جمعې په ماښام په کابل کې پر یو رستورانت په برید کې وشل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات له اجمل انسخه ورو.
بان کی مون سومالی ټبر امریکایي بسر حسن او پاکستانی نسرین جمال ته چې دواړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره کې روغتیایي متخصصان وو او همدارنګه لبناني وابل عبدالله او روسی وادم نظروف ته چې د دې سازمان کارکونکو او د کابل د وروستي برید په وژل شو کسانو کې شامل دي درناوی وړاندې کړ. نو موړي په نیویارک ول د ملګرو ملتونو لپاره یو بل د خپګان شی بده چې زموږ څلور تکړه همکاران په کابل کې په یو تروریستي برید کې وژل شوی. په داسې حال کې چې نوموړي دا برید وغندوي ویل چې د ملګرو ملتونو اداره به په کابل کې خپل کار څخه خلاص پسر نشي چیرې چې دا سازمان انتخابات او لدې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل تنظیموي. بان کی مون ویل په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د دې تروریستي برید د قربانیانو په غم ویرجن دي، موږ په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا په لار کې خپل کار ته شمن یو. د ملګرو ملتونو عمومون شي زیاته کړه د غوره راتلونکي سولې، پرمختګ او امنیت په لور د افغانستان د روان حرکت بشپړ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هم د برید ناسوان مردانه برید بللی او په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه به د افغانستان د خلکو سره له خپلو ژمنو په شان نشي. په کابل کې په یو لبناني رستورانت د جمعې د ماښام ځان وژن کې برید په تویرو دیار لسکلونو کې په افغانستان کې پر بهرنیو ملکی مامورینو تر ټولو خنړې برید ګڼل شوی. په دې کې د افغان چارواکو په وینا دیار لس بهرنیان او تا افغانان وژل شوی. په بهرنیو ملکیانو تر دې مخکې بل خنړې برید د 2012 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې شوی و چې په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یو خصوصي هوایي شرکت نه مامورین وژل شوی و. په دې کې اته د جنوبي افریقا او یو د قرغیزستان تبا شاملو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شریف
په حنا
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په پانا azadiradio.com باندې هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه، رپورټونه او په زړه پورې مطالب هم ولولئ او هم واورئ. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د راکټي حملې له امله د فوټبال یو شمېر لوبغاړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وژل شوي او ټپیان تنکي ځوانان دي. له کندهار په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
پیښه د کیکاند شنبه په ماښام شپږ بجې د میوند ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو توغول سوي توغندي د لوب پر یو میدان لګیدل چې له عمله د فوټبال درې تنکی لوبغاړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د فیصل په وینا ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د ډیرو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ شول شوي. نو موري وای د وجلسو او ټپي کسانو عمرونه د 1950 کلونو ترمنځ دي.
میوند کې د فوټبال سره میدان باندې څر بجې د مېو راکټ له جګړې وچ په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شوي او د څلور نور زخمي.
چارواکي وای توغندې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
وامریدل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د راکټي حملې له امله د فوټبال یو شمېر لوبغاړي وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې وشل شوي ټپیان تنکي ځوانانو چې فوټبال یې کو او د دوی د لوب پر مهال پر دوی راکټ لګیدل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تصمیم لري چې په هیواد کې درې ورکولو 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویل دا مرکزونه 13 اونۍ تصویب او امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی دی. د په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې هم وکړې، خو د ولسي جرګې ځینو غړو پرې د پردې پلان انتخاب وکړ او د مرکزونو پر امنیت اندېښنه وښوده. د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې مرکزونو امنیت به ساتي. په دې اړه بیا هم پام وکړئ. د خان محمد سین رپورټ ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي مرکزونو د امنیت ساتلو د راپور له ورکولو څو ورځې وروسته دا کمیسیون د یو شمېر نوو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شنبه په ورځ ولسی جرګې ورغوښتي وو سو د انتخاباتي مرکزونو د شمیر او امنیت په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل چې په هیواد کې د رای ورکولو د څه باندې 300 نورو مرکزونو جوړول هم تصویب کړي دي.
مرکزونه تیره اونۍ د انتخاباتو کمیسیون تصویب او له امنیتي سکتور سره یې شریک کړل، خو راپور یې تر اوسه نه دی راکړی. دوی به بررسي پیل کړي چې د څومره مرکزونو امنیت نیولی شي او د څومره نشي نیولی.
د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو چارواکي ورغوښتل شوي وو، خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي پکې حاضر نه وو. د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د رای ورکولو د کارتونو نه رسېدل، د کمیسیون د کارکوونکو په ګمارلو کې بې عدالتي او داسې نورې نیمګړتیا هغه اندېښنې وې چې د جرګې غړو د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړې. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیتي پلان طرحه د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. د پلان په طرحه کې ویل شوي چې امنیتي ارګانونه د 414 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتنه د امنیتي ارګانونو دنده ده او دوی د انتخاباتو د پروسې د مسلکي او تخنیکي چارو مسؤلیت لري. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون نوې لیست ورسېدلې ده.
موږ لپاره یو نوې لیست ورسېدلې ده چې په هغه کې 320 نوې مراکز ته په 26 مختلف ولایتونو کې د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه هم خپل کارونه شروع کړي، ترڅو دغه مراکز هم شامل شي په لوی لیست کې. چاله دا قوت او ظرفیت او دغه توانایي وسته چې وکولی شو دغه مراکز هم فعال کړو او درام کمیسیون ته اطمینان ورکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدې چې د راتلونکي کال انتخابات یو ستونزمنه پروسه ګڼي، خو هیله لري چې په ښه توګه به ترسره شي. د دې کمیسیون چارواکي په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو له لاسوهنو او درغلیو سترګې نه پټوي، خو وایي که دا ځل د کمیسیون کوم کارکوونکی داسې عمل وکړي سارنوالۍ ته به یې ور وپېژني. ځینې خلک اندېښمن دي چې راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو پاک نه وي. ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 وشي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو ولیدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تصمیم لري چې په هیواد کې درې ورکولو 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. اخو بعد کورنیو چارو وزارت وایي کوم انتخاباتي مرکزونه چې د امنیو له شدید خطر سره مخ وو توانېدلي چې د خطرونو سطح ټیټه کړي. دا خبرې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د شنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د ولایتونو د امنیت قمندانانو په غونډه کې وکړې. دا غونډه چې 4 ورځې به دوام وکړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مرکزونو امنیت لپاره پکې پر امنیتي تدابیرو بحثونه کیږي. خاغلی داوزی ویل کڅ هم یو څکم یو زرو څلور سو انتخاباتي مرکزونه چې له شدید ګواښ سره مخامخ او اوس یې شمیر شاوخوا 800 ته راټیټ شوی دی، خو کارپوهانو کورنیو چارو وزارت دا رپورټ له واقعیت څخه لری ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان پر روان ژمي کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکوي، سو حکومت ونه توانیږي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په خطو غتر سره شي. د کورنوي چارو وزیر محمد عمر داوودزی د شنبه په ورځ په یوه غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه هم پلان لري چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي.
سر ارزیابی که داشتیم سایت های تحت تهدید بلند او بالاتر از
کوم ارزیابی مو چې درلوده څه کم 1400 انتخاباتي سایتونه د شدید ګواخلان دی او اوس مهال شمیر شاوخوا 1300 شوی او هر ورځ نور هم کمیږي.
د وزارت د شنبه په ورځ د هیواد د سلور دیر شو ولایتونو امنیه قماندانان په کابل کې راټول کړي سو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر امنیتی تدابیر او مشورې وکړي او خپل غوښتنې او ستونزې د وزارت له چارواکو سره شریکې کړي. د وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د 6400 انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه 1414 له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو پوهان وایي په هیواد کې امنیتي وضعیت په کتو سره د امنیتي مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې له واقعیت څخه لرې دي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن با واقعیتایی که در مناطق میگذره امخانی نداره.
روستای راپور چه ده کورونا چاره وزارت خبر کړی په سیمو کې له واقعیتونو سره ورتوالی نه لري. دا راپور غیر عادلانه دی. زید دې پلوایم چې پر دې راپور دې له سره کتنه وشي.
د افغانستان ځینې خلک هم د راتلونکو انتخاباتو د مرکزونو د امنیت په حق له اندېښمن دی وای چې که تدابیر ورته پراخ نشي ډیر خلک به ونه توانیږي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت دې د انتخاباتي مرکزونو امنیت ته دقیق پلانونه ترتیب کړي. خو امنیتي ځواکونه وایي تر اوسه انتخاباتو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي او دوی به وتوانیږي چې په دې موده کې د ځینو ناامنو سیمو انتخاباتي مرکزونه هم د امنیت له پلوه ډاډمن کړي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی وایي چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د انتخاباتي مرکزونو ته ورپی خطرونه کم کړي. ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي. له پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا UNHCR د ریپورټونو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 1500 راجستر شوي افغان کډوال د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د دې سازمان ویاند وایي د نورو کلونو په مقایسه په 2013 کال کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ کمزورې وه. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره زموږ د خبریال په ریپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا UNHCR د راپورونو له مخې له پاکستان څخه افغانستان ته د راجستر شو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او په تیر 2013 میلادي کال کې زرګونه افغان کډوال د پاکستان له خیبر پختونخوا، بلوچستان او د دغه هیواد د نورو سیمو څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان UNHCR وایاند دنیا اسلام خان وایي په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 1500 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي چې د دې شمېر ډېری برخه له خیبر پختونخوا څخه ده. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لسم کی تقریبا یو دیش در افغانان چې د پاکستان سره د تاوخ کلی وی صدا کی شپار زرا سلام زیات خلک چې هغه د خپل فاصله کلیو نظر د بلوچستان سره او نور د پاکستان د نیو نور.
د دنیا اسلام خان په وینا د نور کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ کمزورې و.
تقریباً د 50 زیات افغانان تللي وو افغانستان ته. دې کال بېخي تمولو ریپاټریشن 2002 صداري پاټریشن عمل شروع شوی دی. نو تقریبا 11 کاله وشو چې افغانان موږ فیسیلیټیټ کړو د واپس روانکي لپاره.
په خیبر پختونخوا کې مو د افغان کډوالو د چارو د رئیس لمرستیال عبدالحمید جلیلی وپوښتل چې د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ کې ولې کمښت راغلی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2013 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو رسنیو لخوا د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغاتو د افغان کډوالو پر ستنېدو اغېز کړی دی.
په 2013 کال کې چې منفي تبلیغات چې دا به 2014 کې افغانستان کې مشکلات را پېښ شي او څه به دا را پېښ شي دي هم څه نه څه اثر په آدمې تک د خلکو کې کړی دی. دویم دا ده چې هغه خلک دلته اوس پاتې دي چې دلته انویسټمنټ یې کړی دی او یو څه نه څه کاروبار لري، نو دغه ظروف او شرایط چې په پاکستان کې دی خلکو ته مساعد دي، دومره اندازې ته سهولتونه په افغانستان کې هلته موجود نه دي.
نوموړي همداراز وویل تمه ده چې په 2014 میلادي کال کې به د بیرته ستنیدونکو افغان شمیر زیات شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه، خو دوی په دې اړه له سوایلو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د ویاند د وینا له مخې په تیرو 11 کلونو کې له پاکستان څخه نږدې 13,00,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي، او په خبرې دا مهال په پاکستان کې یوازې 14,00,000 رجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېر یې د دې هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر دي.
د سبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وي په تېر 2014 میلادي کال کې 1,500 راجستر شوي افغان کډوال له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د واخم ترو بچو پورې اوریدل شي. د غراستا سي کولای شي چې په اف ام سل اشاري 15 څپه د افغانستان په ټول لویو خارونو کې په ډیر صفه ډول ووري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې ویل، د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کې مونږ د شنبه پر ورځ وکړه چې د افغانستان په ورستۍ هم د کابل ورستۍ ځانو جون کې حمله کې د دې سازمان د غړو د وشل کېدو سره سره بیا هم د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل ورستۍ حمله په سختو الفاظو غندلې ده. موږ هڅه کوو چې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو د حملو په اړه په روانه خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره معلومات شریک کړو او د تاسو نظرونه هم واخلو. د غرض د ازادي راډیو په راتلونکو یو ساعتو خبرونه کې چې په مستقیم ډول خبريږي او تاسو مایکروفون خبرونه کې تاسو کولای شئ چې په افغانستان کې د ورستۍ او توتريخوالو په اړه هم لمغ سره خپل نظر د ټلیفون لاري شریک کړي. په دې اړه چې په دې پروګرام کې نور څه دي او ټلیفون مېره موسیدې تر سوتا سیمه سره اړیکهونه سي د خبرونه په دوهمه برخه کې په ډېر ډېرته معلومات درکو. خصوص اترېم بجې شوې دي له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
سپینې ماڼۍ په کابل کې په یو لبناني رستورانت هغه خوناړې بدید غندلې چې د جمعې په شپه یې دیاللس بهرانیان او اته تن افغانان ووژل. ملګری ملتونه وایي چې په کابل کې پر لبناني رستوران برید کې د ملګرو ملتونو د څلور تنو مامورینو د وژل کېدو سربېره به دا سازمان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تېر ماښام د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر یوه لوبغالي د راکټ د لګېدو په پیښه کې اووه تنه فوټبالران مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالی او تخنیکی مرستو ژمنه کړې. د ملي ائتلاف په نوم د سوریه اپوزیسیون د سولې په اړه خبرو اترو کې ګډون منلې چې راتلونکو اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په شوي ټول پښتنه کې په سلو کې 93 زیاتو کسانو د قانون تایید کړی دی. او ډاکټران وایي د هند حکومت د یو وزیر ششی تارور میرمن په غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ مړه شوې ده. د سونندا پوشکار مړې د جمعې په ورځ د نوي ډیلي د ښار په یو هوټل کې وموندل شو.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم رضوان مراد میزبان شما هستیم.
مننه جاوید نعیمی. دوستان، لکه څنګه چې زما همکار ویل په دې یو ساعت خبرونه کې چې په مستقیم ډول خبريږي، ستاسو تلیفوني پیغامونه خلو او د پروګرام د موضوع په اړه نعیمی صاحب تاسو ته وایي. نعیمی صاحب،
بله، در حمله انتحاری که شام جمعه در یکی از امن‌ترین مناطق کابل رخ داد 21 تن کشته شدند. قربانیان این رویداد شامل 13 خارجی و 8 افغان بودند. در میان آنها وابل عبدالله، رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، ودیم نظروف، رئیس امور سیاسی یونما در افغانستان، و دو تن از اتباع ایالات متحده که کارمندان پوانتون امریکایی افغانستان بودند هم شامل هستند. ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، ناتو، حکومت افغانستان و برخی نهادهای دیگر این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. قصر سفید با پخش خبرنامه گفته است قتل افرادی که در جهت ایجاد یک آینده روشن برای افغانها کار میکنند غیر قابل توجیه است. طالبان مسئولیت حمله شام جمعه در کابل را به عهده گرفتند. به نظر شما هدف از انجام چنین حمله بالای محل غیر نظامی که البته یک رستوران بود چی بوده میتواند؟ سطح همکاری مردم برای جلوگیری از چنین حملات باید در کدام حد باشد؟ میتونین نظریاتتان را با ما شریک بسازین؟ شماره های تلفن ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. منتظر تماس های شما هستیم در مورد موضوع برنامه.
بله دوستان، لکه سرنگ چه جاوید نعیمی در تویلی پاین حال که دا ملگور ملتون و سرمنشی بانکیمون هم دا کابل و رسته زانوشون که حمله غندلی دا ویلی دی چه سرل دی چه پده حمله که دا ملگور ملتون و ملکی کارکون که وجل شوی خدا سازمان ببیا هم پا افغانستان که خپل فعالیت تا دوام ورکدی. پر هم دی موضوع چه دا دغشان زاینو یا دا دغشان اهداف پنه خکول چلتا دا افغانستان سر دمرسندوی سازمانونو مقامات را طولیگه او یا هم غیر نظامی غیر پوزی اهداف دی دا دی دا حملو هدف سکی دلیشی او پا این حل که عام خلق پر دغشان دا حملو دا مخنیوی لپاره چه کولیشی پا دیر پا مدیخ پراونو که ستاسی پیغامون اخلو زمون تلفون شمیری دی 0-800-222-555 او بلا داخلی شمیره دا 0-900-203-545
و شنونده ها را روی خط داره. مهربانی سبا فرماین، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
بله سلامونه و سلامات تاس نایمی سبا و ریدین کتا مرانده کما
مهربانی سبا
دلمانان در پیش ما در کابل قرباغ نا نایمی سبا نما په نظر باندې یعنی دغه د تورستان او پنځه کل مدام کوشش کړی ده او همیشه همیشه بروس افغانستان دا معلومات سره ته هر هغه څه چې د افغانستان په نفع یې افغانستان خوشبختي راولي پیشرفت و ترقي راولي د هغې د مخنیوي لپاره د خپلو خارجي دولتو په گفته باندې مثال هغه بدبختیانو ته کوشش کوي خو یوازنی مثال مشکلات دلته په دې حال کېږي چې دغه ماده مثال باید امریکا سره امضا شي دوه مادې دي مثال یوه یې مشکله ده د سولې راوستل هغه امریکا هېڅکله نه غواړي دغه یوه ماده د کورونو نه تلاشي کول دغه دی ورسره نه مني مثال دغه دی نه تلاشي کوي دغه یوه ماده د امریکا ورخوشکي وردي او خوشکي چې دغه ماده ورسره امضا شي یو څه مشکلات تعدیي ولې پارلمان همدغه غواړي چېره مثال طالبان غوښتل امریکا ووځي دغه لاس دوو کالو کې به دوی مثال کار کړی و د افغانستان دولت ته به یو پیغام ورکړی و چې نه سیاست نه ولو نه اطفال نه بدبختي و پرمختګ نه منې کوو نور زیاتې او د افغانستان دولت ډاډ پیدا کوو نو بیا هېڅکله هغه ډېر نه ورکولې امریکا ته بنام د طالبانو دغه مقصد ده باید دلته د افغانستان حکومت مسؤلین په دې کې بیداره شي چې طالبان په نوم د اسلام له نومه استفاده کوي زمونږ بدبختي او د اسلام سپکاوی د اسلام نوم باندې هغه کسان دوته دایما کوي چې د اسلام سره دښمني لري په خاطر د دې چې اسلام اور واچول بدبختي او داسې بد کارونه معرفي کوي اسلام خلکو زړه کوټ کړي نو دغه نظر
ډېر زیات مننه کور ودان ستاسې نظر او دوستانو د ازادي راډیو په دې مستقیمه خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر اخلو چې پر ملکی اهدافو یا پر رستورانتونو باندې د ځانوژونکو حملو هدف او مقصد څه دی او د دغه شان حملو په مخنیوي کې عام خلک له امنیتي ارګانونو سره څه ډول مرسته کولی شي. بلې ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
مهرباني صاحب. مهرباني.
بله مهرباني.
مهرباني کړئ صاحب.
بله فکر کوم اورو راغک دی اورو بله مهرباني وکړه.
السلام علیکم احسانم تشاله نه خبرکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اورو را په دې اړه څه نظر لري چې دغه شان ملکی اهداف باندې د حملو هدف څه کېدلای شي؟
ما دا نظر د ضرورت
بله استاس نظر ډیر زیات مننه بل اوریدونکو هم پلاین کلرو
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مراد صاحب تاسو ته د هیمی صاحب ته تاسو ټول د آزادی رادیو ټیم ته او بلون اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه احترامات وړاندې کوم انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زادای ولسوالۍ نه تاسو ته تلیفون وکړم
وعلیکم السلام خدای دې راول صدیقی صاحب مهرباني وکړه
رضوان صاحب ټول دنیا والو ته بهتر معلومه ده خصوصا افغانانو ته چې کوم انتحاري عملی کېږي هغه که په افغانانو کېږي هغه که په ملل متحد کسانو کېږي دغه عملی ښې نه دي دا ځکه دغه کسان دي چې د افغانستان سره د ټولې دنیا تعلقات خرابول غواړي که د ګونډۍ ملکونو سره وي که او بین مللي ټولنې سره وي خبره دا ده چې افغانستان بین المللي ټولنې سره ښې اړیکې ولري او ټوله دنیاوالو سره ښه سلوک ولري او مرستې جلب کړي ځکه چې موږ ملک مو افغانستان ګران هېواد افغانستان در نیمې لسیزو جنګ وهلی دی د هغې دپاره ملام پټۍ پیدا کړي او د هغې ابادۍ باسازۍ او بیا ابادۍ کارونه وشي بیا رغونې وشي نو دغه انتخار زما په اسلام کې نه روا دی او دا چې کوم کومه کیږي دا د افغانستان په توانه بولم او په ګټه نه بولم
صدیقی صاحب پښتنه داس د چې که څه هم چې دغه شان حمله په مخنیوي کې زیاتره څوګنه توانیږي چې مخاوني ولشي د ځان وژنګو حمله اما بیا هم عام خلک په دغه شان مواردو کې څمرسته کولای شي ترڅو د عام انسانانو ژوند
وژغوري امنیتي بله
بله مناسب څه بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې د اکثرو ملکونو استخباراتي کړیو جنگ دی دا چا هم پته نه دی چې ټولو دنیاوالو لاسونه درته غځولي دي او بیا خصوصا یمو ته د بدبختانه داسې ګونډي ملکونه خدای را کړي دي چې هغه نیتونه مو سره خراب دي نیتونه یې بد دي نو د هغې کې یمو خپله کشتي ارګانونه چې دي هغه کمزوري دي هغه کمزوري ځکه دي چې دلته یوه غوټه اشاره کېږي چې هغه تاسو ته معلومه ده د رسنیو له لارې مو اورو چې اداري فساد موجود دی د دغې په وجې د اداري فساد په وجې د عوام ولس او د حکومت تر منځ واټن موجود دی همکاري نشته د عام ولس او که چېرې دغه اداري فساد کم شي ولس د دولت ملاتړ وکړي ان شاء الله تعالی دا پیخ روای به وشي کم بشي په دې کې کشپی ورګونونه هم پاتې راغلي دي
بله تشکر از شما صدیقی صاحب سلامت باشین از شنونده ها میخواییم تا در این مورد هم نظریات خود را با ما شریک بسازن که چی فکر میکنین چگونه ای سه انتحار کننده یا حمله کننده توانستن به امنترین منطقه کابل برسن که به اصطلاح گفته میشه از افت دیوار آهنی عبور کردن در این مورد هم میتونین نظریات خود را با ما شریک بسازن شنونده داریم روی خط میربانی سب بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
روز شب یعنی کمی هم لکه شد بار بکنه که دو تا جوان از دست دادن ما که داروشی بودد بار که که دیگه جیگر ما خود میشه پای ما داروشی شد میشد یکی دیگه زفت یادیه دیست که پیس پوده پولیس مثلا باشه درخ نمیتا دیگه نمیتا هم باعث رشدگیر میشه دیگه میشه انتاری داد آخر شد هر میشه پولیس هم جان داره زندگی داره نمیتا مثلا دقر گر باشه باید ماش دارش بده دیگه بده تا که رشد نشیده دیلدی شده شده
بله شما چی فکر میکنین چی انگیزه باعث شده که یه هدف غیر نظامی هدف حمله قرار بگیره فکر میکنم تماس شنونده ما قطع شد
بله بل اوریدون که هم پلاین کلرو مهربانی وکړی آزادی رادیو د ځان معرفي کړی د دې تلیفوني پیغام هم قطع شوی دی یو یادونه نیمې سب چې وو کوچې لکه څنګه چې هغه یو ورو تلیفوني پیغام کول چې دا ډیر ښه عمل تر سره کړی دی او ځنی بیا مخالفت کوي او غندي د عمل په حمله کې ډېر هغه کسان وژل شوی چې د افغانستان له بیا رغونې سره تعلق لري
بله بدون شک و یکی از همی افراد استاد در پوهنتون امریکایی افغانستان بود که تازه از ایالات متحده به خاطر تدریس برای البته شاگردان افغان و مؤثرین افغان به کابل آمده بود بشنویم این شنونده ما چی میگن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بخیر اوسه مهربانی وکړه کم زیاده تماس نیولې ده ځان معرفي کړه
سلامونه سلام هنجوالانه همکاران د هلمند یا د وسیر ولسوالۍ خبر
خدای دې راوله چال په یلمن کې حالات څنګه دي؟
بله، نه تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه میربونی سب بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. میربونی میربونی سب
خانو آواز من درزی؟
بلکل آوازم درزی. و رو رستان مخی استاد چرگ غگم راغی آوازان خوی وکا میربانی اکلا.
السلام علیکم، فضل حماس من کپسات خمیر کنیونه.
مهربانی وکړه وروره، په دې اړه چې په ملکی اهدافو لکه څنګه چې په کابل کې حمله شوې ده، د حملې هدف او
د دې نه پوښتنه ما مزوري اوریدلې ده.
مهرباني
تمہارات سے بکنه واړم د دې په ځای کاش کی تاسو دغه کم پروگرام هغه کړه ده تر څو کړه ده یا مرده باخه ور کړه ده کابل د حملې په اړه کې کاش کی مزه یو خبرونه انده چې موږ جوړه کړه دا اور پورته کې هم دغه سي بمباری وشو. تقریبا څونه کسان پکې شهیدان شول، هم ښځې هم پکې ماشومان هم پکې نارینګان سپینګیري هم پکې وو. نو په دې باندې زه تاسو ښکاره کوم. دویم دا چې کابل کې او د افغانستان په نورو برخو کې چې څومره چاودنې کېږي او څومره حالتونه رامنځته کېږي، یا کورونه ورانېږي، یا پکې خارجي اتباع مړه کېږي، یا ډیپلوماتان همداسې نور ملکي کسان پکې هم مړه کېږي یا شهیدان کېږي، د دغه زما په نظر د دغه ټولو لامل چې دی خپل امریکا ته ځکه زیدر طرح میں پدریل سر پدی چھے امریکہ دا کرزے خود دا امریکی تڑو نور سر امسا کئی کرزے حال تا مادی و دخل لڑا نکڑی دی چھے دا مادی از مادی مثلا دا ما سر اومان ہے او کرزے پدی سر سی سر دا مطمئن دا کرزے اختر بینے کی مولی چھے زد پدی پی کمی چھے سور دا امریکہ دا پاکستان بلا سکی دا او دا واقعیت لری منگا ہم مطالعہ کڑی دا او چھے مطالعہ چھے کڑی دا خپل مطالعہ پاس آس ہم مجھے دا سور دا امریکہ دا پاکستان بلا سکا
اندیخنی پڑ چی د پروان د حملے پڑا بندی نو آزادی پان کے دغرا خبرونو کې هر اورس د پروان موضوع چلتا دے نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وجل شوی دی، دا په دا خبره مطرح شوی ده او همیشه مطرح کو دینه تاسو مکمل خاطر جمع اوسی گئی پات شو دا چې امریکایان
مراد څه خبر نه بل چې د ملکی کسان څه کول چې د امریکایي کارکونکو سره غو کی کنه همکاري وکي. زه هم کنه چې په دغه برخه کې د دغه تشنه جوړ دغه خطرناک پیښو په مقابل کې هډیر د موږ غل ارګان لرو، لکه د کورنۍ چارو وزارت د خپل د امنیت بخې کار کوي، همدارنګ دفاع وزارت د امنیت بخې کار کوي، د راغې نه پیاوړې شبکه د ملي امنیت معنی په نامه د استخباراتو هغه د مثلا مختلفو ځایونو کې هغه کار کوي او دغه حالات نه خبريږي. هغه چې په دې ونه توانېدلی شي درې کسیزه یو ګروه د امتحاري امنو یا چې دی چې دا ورته وایي کنه دا راځي، هغه نه شي کشفولی. نو ملکي خلک هغه بېچارګان خپله په دې حالت کې قرار لري. افغانستان خو تاسو معلومات دی چې یعنی نیم افغانستان کې اوس جنګ روان دی، هر سړی د خپل ځان په غم کې دی. نو هغه به څنګه وکولی شي چې یو انتحاري یا یو داسې یو خطرناک کسان هغوی کسب کړي، بیا اطلاع ورکړي او د ملکي کسانو تاسو نه بولئ چې په مختلفو ځایو کې د افغانستان هغه وشو پاڅونونه وشو. دا د دولت سره همکاري ده که نه ده؟ خپله دولت دغه د پاڅونونو په اړه باندې هېڅ اقدام نه دی کړی، نه د هغوی سره همکاري کړې ده او نه یې هغوی تشویق کړي دي. په دې کې تاسو هم یعنی داسې خپله قضاوت کړي د چارو کارپوهانو هم خپله قضاوت کړي او بیا دې د ملکي خلکو نه د خپل همکاري.
بله، ډیره زیاته مننه. واقعي دا خبره سمه ده چې په ډیرو ځینو کې د طالبانو یا د کسانو خلاف چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف کار کوي خلک پاڅېدلي دي او متاسفانه چې واقعي هغه رقم د پام وړ همکاري ورسره تر اوسه پورې چا نه ده کړې.
بله، یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنم. در حمله انتحاری شام جمعه در یکی از امن‌ترین مناطق کابل 21 تن کشته شدند. قربانیان این رویداد شامل 13 خارجی و 8 افغان بودند. به نظر شما هدف از انجام چنین حملات بالای محلات غیر نظامی که البته در یک رستوران صورت گرفت چی بوده میتونه؟ سطح همکاری مردم باید برای جلوگیری از چنین حملات باید در کدام حد باشه؟ میتونه نظرات خود را با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط. مهربانی سر بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم محمد جان ابراهیم خیل هستم از کابل با شما بتم.
بفرمایید آقای ابراهیم خیل.
سلام برای شما و به تمام کارکنان شما سلام تقدیم میکنم.
صبح شما هم بخیر، مهربونی هستید.
تشکر، زنده باشی. فقط نظر من مختصر نظر میتونم که در بخاطر یه عمل انتحاری که در وزیر اکبر خان شد دیره بسیار من تقدیم میکنم، بخاطر این عملات بسیار برای مردم افغانستان، برای حساب اقتصادی افغانستان بسیار یک ضرر بسیار خراب است، بخاطر این که جامعه بین الملل، جامعه ملل متحد فعلا با ما همکار هستن، میان کار میکنن، تبار خارجی از استادان را بسیار بزایشان میان اینجا کار میکنن، مثلا خدمت میکنن، به حساب خدمت آمدن اینجا که کار میکنن میکنن. بخاطر از این حال اگر این عملات صورت میگرد شاید اینیا را بسیار و خطا بسازن، اینیا نتونن که کار خودان درست انجام بدن.
بله.
کار خودان درست بکنن و
بله.
یک تعداد دوستای ما شما و همشهری های ما شما باید همراه از همکاری کنن، یکان چیز مخصوصی که میکنن باید اطلاع بدن، در هر جای پلیس استاد است، در هر جای میتونن که یک چیز مخشوش شدیدن باید پلیس اطلاع بدن، به خاطر از اینکه حمله انتحاری گرفتن بسیار مشکل است، به خاطر که یک نفر عادی را که در آخو تنگی کنیم بازار از دریبار است و میلیون ها نفر که ویر میشن، نمیتونن که گارم مشخص یک نفر محکم بره که انتحاری استی
بدونشن.
مگر هم بسیار مردم که در مردم خود خواهش میکنم که نفر مخشوش میبینن باید اطلاع بدن، همراه دولت همکاری بکنن تا که جلو از این انتحاری ها گرفته شود، تا که مردم ملل متحد بین الملل که آمدن به خاطر همکاری، به خاطر دوست که با افغانستان همکاری میکنن که یا بتانن یک زمینه صحیح برشان مساعد شود که یا بتانن کار بکنن.
بله ابراهیم خیلی صاحب، به باور شما چی فکر میکنین که هدف از این حمله بالای هدف طالبان البته از این حمله چی بوده میتونه بالای یک محل غیر نظامی؟ در اینجا البته هیچ کدام عسکر خارجی یا افغان کشته نشدن، تمامشون غیر نظامی بودند.
ببینین حالا فعلا طالبان که هست بسیار ضعیف شدن، نمیتونن که در جایی که پایگاه نظامی هستن واقعیت که میخوان انتحار بسازن اونجا نمیتونن رفته، اینا بسیار ضعیف هستن، فقط جایی که میتونن که اونجا میتونن اینجا داخل شون یا اینجا انتحار بسازن که کسی نباشه، مردم و بیگناه، مردم و بیچاره و غریب و مثلا کارت فروش هستن، سیم کارت فروش هستن، اونم اونجا تبادله اسعار تبادله میکنن، کل اینا اونجا استاد میباشن.
بله
سر. 10 نفر 15 نفر حتما غیر نظامی از بین میرود. اینا حالا فعلا هدف اصلی اونها هیچ کردن نمیتونن، که مثال در جایی که یا بخواین که یک نظامی را از بین ببرن، بخواین که نظامی مثال بین الملل یا را از بین ببرن، اونجا یا نمیتونن کجا عمل خودان استفاده بکنن. اینا در جایی که هیچ فایده ندارن، در جایی که یک مردم بیچاره و غریب و از بین میرن، اونجا میرن و انتحار میکنن، فقط ذهنای مردم مخصوص نیست، مردم تغییر میدن. به خاطر از این در هر جایی که دلشون هست، در جایی که واقعیت جایشون هست، نمیتونن در جایی که اونا بفهمن که هیچی هفه نیست ندارن اونجا خدا انتحار میتونن، مردم بیچاره و غریب و کفشت یک لغمان ها از صبح مبرن با بگاره مبرن اون مردم از بین میبرن.
بله
بیاز از بین رفته این مردم، فقط بازم یک گپ دیگه میدونن که کل تو دخیل تاپی سیاست مدارای ما که افغانستان است که دست به دست ندن افغانستان، تا که زنده هست افغانستان این حالتش هست، این حالتش جور نمیشه.
تشکر از شما، سلامت باشین سید.
بله اوریدون که هم پلاین کلرو مهربانی وکړی ځان معرفي کړی آزادی رادیو دا
مهربانی سید.
بله
بفرمایئ سید، مهربانی کولین صحبت کولین، تماس شما وصل است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
او رادیو ټول اوریدل کوته اوراندې کوم.
مهربانی وکړو رقم زرم تماس نیولې او کزان معرفي کړی.
تشکر.
آجی صاحب خدای دې راولا مهرباني وکړه، د پروګرام موضوع خو خبره سي په کوم موضوع غږیږي؟
اول خو خپل تسلط او خواشینی د دغه شهیدانو په خاطر بې ګناه لکه د کربلا شهیدان چې شهیدان شو وړاندې کوم، او د افغانستان ټولو خلکو ته دغه تسلیت وایم. او بل دا یو ډېره وحشیانه حمله وه چې په دې ځای باندې دوی وکړله، دا نه انسانیت منی، نه اسلامیت منی، او نه سویت منی، ای په هیڅ مذهب کې نشي روا کولی، په هیڅ کتاب کې څوک د دې ټیکې نشي پیدا کولی چې دا توجیه ورکړي داسې حملو ته. او دا ټولو څو اورېدونکو نه سوالونه وکړه چې دا ولې دا 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 انکار کوونکي ولې په داسې ځای باندې حملې کوي، د دوی مقصد څه ده؟ اصل کې د دوی مقصد دا ده سلوان صاحب، چې دوی غواړي د خلکو په منځ کې وحشت رامنځته کړي، او خلکو ته خپل دغه بربند سیاست، دا شلهیي سیاست، دغه د سیونیستي سیاست خلکو ته وښيي چې موږ دغسې یوه ظالمه طبقه یو، آیا زمنگا عوامر کتا سو منی وی منی او کنی منی زمنگ بدغه حالی ستاز سرک نه نبا نظامی گورو نبا ملکی گورو نبا خزا گورو نبا نر گورو منگو طول امرکو زدوی داغا طول مقصد دادا او بل داشت زایت تیره دل پدا چه یو شنا سا حاکی آغا سا حاکی زدوی تیره دل دل کم لارون که او چه دوی تا لارا وخی او دوی تر آغا زای بوزی ایس امکان نلری چه دوی دا آغا زای تا لارا پیدا که حتما دا خلق تو زل دا آغا زای تا راغلی دی پا دا آغا زای که تمرین کرده دا دا آغا زای تا سری دی او راغلی دی پس لاغه دا آغا خپل عمله دل تر سره کرده خودان دا دا چه دیر وحشانه عمله و دا ایس انسانیت او ایس مذهب نمانی نو د دوه خلګو زینه په جاندوم کې دي چې دا کار کوي.
ډیر زیات مننه حاجی صاحب. کوم ودا
سلامات باشین.
مهرباني صاحب من ولایت څخه.
یک شنه دی لګاره. مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب جوړ خیر است خیر.
مراد صاحب بله.
مهرباني مهرباني و علیکم السلام.
هغه به دا خبرونه ده ته هو پاک باندې ودا بل ورځنی
فقط پدې خاطر دا پیغام تاسو پدې خاطر اخلو چې په ملکی اهداف باندې حمله او یاد هغه خلکو په نخ کول چې د افغانستان له بیرغونې سره تعلق لري د دې هدف څه کېدې شي
څه کورونه چې دي که په نظامی اهدافو کې او که په ملکی دوی باندې کېږي دا ټول کورونه دي دغه انګرېزان دي اوس دغه ماده ټولې ماده ومنلې دی د سولې ماده د هغه جنګ چې سوله راشي دا ولې نمینی دې په خاطر یې نمینی چې دی دلته د خپل وخت هم دیدی وي د خپل وخت زیاتې وي څه کورونه دي ټول د همدغه انګرېزانو دي دغه چې راغلي دي
بله
خو
احمد نن السلام علیکم وعلیکم السلام دا یو اوریدون کې په فیسبوک کې پښتنه پریخه چې دمدې ورور غونډه نظر ورکړې چې ټول کار له انګریزانو او امریکانو ده او جالب ده چې په دې د حمله کې شامل کسان وسلوال طالبانو مسولیت اخیستی دوی چې مونږ جنگل دي
بله یک شنبه دیگه داریم بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام
صاحب مهرباني
څل خیر به جوړي
د خدای فضل له وروره کم زینم څنګه والے کزان ماری فکرای
میدان نن څنګه وره
مهرباني وکړه وروره د موضوع په خپل نظر را سره شریک کړئ چې په غیر ملکی اهداف غیر پوزي اهداف باندې او هغه اهداف باندې چې ملل متحد وي مؤسسي وي په دې باندې د حملو هدف څه کېدای شي
نو په نظر باندې دا اگر دا کېدای شي شخصي نظر دی دې پروان کې د کمیټې وخت څنګه شهیدان کړی نو وی دې تم دا ورخدل چې ګوره څنګه تاسو په دې باندې ځای لري دا څنګه هم ځای لري په دې باندې تام چې نظر
بله ډېر ښه تمنه نورو رب
امه حال احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از دیپلمات های سابق افغانستان در پشاور هم با ما هستن سیدی صاحب خوش آمدید میگیم شما را چی فکر میکنین شما در مورد از این حمله
برادر سلام خدمت شما عرض میکنم که اطلاعات وجود داره که کسانی که حمله ناجوان مردانه و حمله خونینی در وزیر اکبر خان کسانی است که به روزا به امر آقای کرزی از بگرام یلا شدن من باور میست که حکومت افغانستان حال کمر بسته به خاطر خونریزی مردم درگاه امنیتی را امضا نمیکنه زمین سازی میکنه برای تقویه تروریست ها من به سر مردم افغانستان با جرأت صدا میکنم که فقط با یک نهضت مردمی تمام خود علیه این حاکمیت علیه این فساد علیه این ظلم و استبداد به پا خیزن و عدم اطاعت خود از همچه حاکمیت بیکفایت اعلام کنند شما بدانید که اگر این حاکمیت دست نداشته باشد به خط سبز به وزیر اکبر خان چطور میتونه چند میل سلا رو بیار و جان مردم فیر کنه مردم افغانستان بفهمند که این حاکمیت یک جا با دشمن کمر بسته و فرض مردم افغانستان است که علیه این حاکمیت یک نهضت ملی و مردمی را آغاز کنن و به همش جلو میرد بکن
تشکر از شما سلامت باشین سیدی صاحب نظر شما بود یک شنونده دیگه داریم روی خط مهربانی صاحب بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله مهربانی اوکلی برو
مهربانی صاحب نه تماس از شنونده ما قطع شد در حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم چون وقت نشر خبرها میرسه میتونین حال برای ما زنگ بزنین بفرمایین صاحب مهربانی بفرمایید صاحب.
سلام
صاحب. مهربانی.
سلام.
و ما برای این حمله این نظر داریم که این حملات که دیروز در پروان صورت گرفت، به جمله تقریبا در حدود 17 نفر طالب مشترک کشته شدند و فقط 7 نفر غیر نظامی.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد حمله پروان نه، بلکه در مورد حمله انتحاری کابل است که چی فکر میکنین هدف از انجام چنین حمله که شام جمعه در کابل رخ داد چی بوده میتونه؟ بالایت یک مکان غیر نظامی.
این حمله در حال صورت میگیره که کار پاکستان است. کار پاکستان خود تو ایران دیدم تو قم همش چیز میکرد، به اصطلاح مسلح میکرد طالبا. ما از ایران اومدیم گفت بری اینجا کار توضیح میکرد که برو افغانستان خلاص کو پول امروز هم منفجر بده. همین کار از ایران میاد، پاکستان میاد. نظر ما همین بود. خدا حافظ.
تشکر از شما. سلامت باشین.
یا اوریدم که بلا مغسه شو مهربانی او کلور رزان مری فکر آزادی لري. ده
بفرمایید.
سلام علیکم رضوان صاحب، استاد عبدالملیق ما پکتیکا ولایت خمه تماس نیولیم.
استاد خدای در اول مهربانی وکړه صاحب.
بفرمایید صاحب.
بخیر اوسئ. نو دا از ما نظر داره که دا خونه چې دا امره سره دا دی نظر مردانه عمله ده په قندهار کې هم څنګه دا میوند کې شهیدان شوي دا هم نو بانکي مون څخه زما دا غوښتنه ده چې کرایه ما غږ اوري یا دا تور ورسېږي. آیا هغه په میدان وردګ کې چې پروس کال دا کسان مړه شو، د هغه دښمنان خو معلوم وو په هغه کې ولې د غږ چې نه که دا پروان کښې چې دا کسان ملکي شهیدان شو په دې کې ولې غږ نه دي؟ دښمنان یې معلوم دي، باید دا غږ دي که هغه را ونیسي. دا خو چې دغه ځانمرګي کوي دا خو لکه غله غوندې راځي، د خپل کار کوي او بېرته ځي. او دا خو علني وایي چې منګه په غاړه اخیستی او دا کار مونږ کړی دی. نو دې خو کس معلوم ده او سنګر یې معلوم ده. دا خو معلوم کس دی چې دا کار چا کړی ده؟ هغه کسان چې دښمنان یې معلوم دي او دا پرې برلاسی ده، دوه نور ولې دا پوښتنه نه کوي چې آیا دا ملکي کسان تاسې ولې وژلي؟ دا ولې محکمې ته نه معرفي کوي؟ او احمد سعیدین او نورو کارصنفان زمونږ دا هیلې ده، دوی باید دا غږ دي چې هغه بانکیمون ته دا ورته وایي چې ته ولې دغه کسان چې دښمنان معلوم ده دا کسان ته را ونیسه، دغه کسان خپله ورسېږي. زما نظر دغه و. خدای پامان.
تشکر میکنیم. سلامت باشیم. و فکر میکنم مراد صاحب که شنونده ها را میگذاریم برای چند دقیقه دیگه، چون وقت نشر خبرها میرسه. میتونین بعد از خبرها که حدود تقریبا 8 دقیقه دوام میکنم برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را در مورد حمله شام جمعه در کابل با ما شریک بسازین. البته در این حمله 13 خارجی و 8 افغان کشته شدند. در میان از این افراد رئیس صندوق وجهی بین المللی و رئیس امور سیاسی یونما در افغانستان و دو تن از اتباع ایالات متحده کارمندان پوانتون امریکایی افغانستان بودند شامل هستند. تا دقایق بعد میتونین برای ما زنگ بزنین. حالا ساعت دقیقا 9 صبح به وقت افغانستان شد. تا 8 دقیقه دیگر لطفا زنگ نزنین، مصرفتان نشه. حالا فریبا و